برو غصب کړی دی
چمتال دی شولګر دی خولم دی او قسمان چاربولک دی حتی بلخ دی
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کانفرنس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناه غوښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د زیات شمېر پناه غوښتونکو تک په یو بحران بدل شوی دی. د دې موضوع په اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تک پر مسله په کار د لدینو اروپایي هیوادونو سره مذاکره وسی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل چې افغانستان لدینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي رادیو ترشنه اسمالندی پروگرام کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. دې ته اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورځي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې آئینی ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید په پام کې ونیول سي. له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکرې وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی و. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناه غوښتونکو تګ زیات شوی دی. ډېری دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو شمیر تر 900,000 اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 500,000 افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، چې په دې شمیر کې ځینې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړي سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 300,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي هم دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ولسی جرګې د میدان وردګ په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د ملکي خلکو وژنه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅېړي. د دې جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې پرون شنبه د جرګې مشري کوله د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمې ته واستوي. دفاع وزارت وایي چې له خپلې لورې یې د پیښې د څېړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولی دی. د موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت د سیدآباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومانو وژل کېدو د ولسي جرګې غبرګون راپارولی دی. د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅېړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولېږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅېړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیخه کې لس ملکیان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولی وردګ وویل دا ډول پیښې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زمو د شهیدانو چې د خپل دوستانو د خانه شهیدان شوی د اردو د خانه شهیدان شوی د اردو کې دغه چا د خانه شهیدان شوی چې غو بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې نه ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یو جومات مخې ته په لوبو بوخت و. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښودلې او د پیښې د څېړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوې دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چا ته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغه کې ملکی خلک ووژل شي. وکدا پیښه سهون وي یا عمدن د قانوني لحاظ څیړو او عاملینو ته اجازه ورکو.
خلک وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کیږي او په نښتو کې کله کله ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ چارواکي بیا وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتېري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ د سید آباد ولسوالۍ په اوتړو کلي کې اول د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ جګړه وشوه. تر جګړې وروسته د ملي اردو لخوا د درنې وسلې یو مرمۍ جمعه ته نږدې ولګېده چې په نتیجه کې نه تنه ملکیان ووژل شول. په وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. په هغه چاودنه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. ولایتي ادارې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې. افغان ولسمشر هم د دې پیښې د بشپړې څېړنې امر کړی دی. صالح محمد صالح په دې باب د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
پدې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. د موږ نه کسان ځوانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورکړ. د ولس او د حکومت ګډ پلاوی که چې پاره کې وو کسان متنافذین او علما وو او پنځه کسان د موږ د حکومت له لورینا دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وي. زه د میدان وردګ ولسونو ته داد ورکم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سرته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بلې، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتیری دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دشمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، موږ دې پلاوی په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کوم پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده. د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان، هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې، هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې کړي دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسو ته هم
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دشمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناستو، موږ په ابتدا کې چې لاړو پرچوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستل او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه ورکړله او د ولس مشرانو، د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دو سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو تر اوسه پورې په لاس ته راغلي دي؟ په دې اړه
تاسو به معلومه وي چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو، په افغانستان کې په بعض سیمو کې حالات ترینګلي دي. پېښه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه ډزې شوې دي، د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته زموږ څه ځوانان ناستو تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو، هر هغه چا چې دا کار سرته رسولی هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی حیات الله حیاتو چې ویلې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیول شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
په ورستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضي یاست؟ څومره یې ګټور بولئ؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، د دې خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. هر یکشنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو وي. په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤولان او د کوچیانو سرخیلان وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه یې په دې ولایت کې د محلي زورواکانو لخوا غصب شوي او همداراز د ژمي په رارسېدو سره یې په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیبالرحمن حبیبزی بلخ په دیړه راپور استولې.
په بلخ ولایت کې کوچان شکایت کوي چې زرګونه چریبه مالچر یې د سیمه ایزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یادې ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه چریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خولم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ایزو زورواکو لخوا غصب شوې دي.
دا مالچر ځمکه چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمان چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه کوچانو چې هلته مال پکې څېره دا زیات غصب دی او زورور اړولي دي، مسبقه کښت کړی دی.
د کوچانو متنافذین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرون د غصب پر مسله نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتېږي، دا ځکه چې د کوچانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسکونه زره مواشي د اولفې د نشټون لامل د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید کوچانو د ماشومانو لپاره ښوونځي ورغوي او د څښاک د سیو بو زمينه ورته مساعده کړي. په بلخ کې مشت کوچان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
ایمان مالی محمد، دغه د بلخ دغه جیشور وطني ټول غریب خلک دي، بیا بل وځي یو داسې خرابې لري. مقصد ارسلي اولی معلومه ده نه زمينه خو که سختي سي خو ډیر په عذاب دي کني اس
یعنی اولوفه نشته کوچانو لپاره؟
نه نه، سیم دغه جوړ کړي دي صبر ته وایم انل کې بعضي خراب دي بعضي سره کم
خامخا ډېر واوري یا خوسي خو مشکل سره.
په بلخ کې د کوچانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د اولفې د نشتون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او پر روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د اولفې له کموالي سره مخ دي. د شمازون د کوچانو اکثریت پښتانه او بلوچستان برابر وي چې تل د خپل ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصب ډک چلند څخه شکایت لري. مجیبالرحمن حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استانبول پروسې د آسیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتو والی نیولی او د دې هیواد صدر اعظم په همدې لړ کې پرون شنبه د دغه هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده دا سیاسي دوه ورځنی کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه یعنې د سې شنبې او چهارشنبو په ورځو په اسلام آباد کې جوړ شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح مومند راپور واورئ.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نویو هېوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هېواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هېواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس د چمتووالي ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هېوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که اوس هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هېوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هېوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هېوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
په اسلام آباد کې د جوړیدونکې د آسیا زړه کانفرنس په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اورید. او اوس هم د یو بل کانفرنس په اړه چې د همدا افغانستان په ارتباط دی او په لنډو ورځو کې جوړی شي، ایسا په یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې اقتصادي کانفرنس ګټور بولی. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی چې افغانستان ته د جرمني د پانګوالو پانګې جذب شي. دا خبرې وروسته له دې کیږي چې ولسمشر غنی له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه څو شپږ اونۍ وروسته په برلین کې د افغانستان د پانګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واورئ.
په مصرفي بودیجه کې د لازمو تفصيلاتو نشټوالی، د بودیجې د سرچینو ګونګوالی او په دې برخه کې خلکو سیمه ییزو چارواکو او مدني فعالانو ته ونډې نه ورکول د مدني ټولنې د غړو خبرګونونو لپاره ولیدي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان او د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې د 1995 مالي کال په بودیجه کې د تفصيلاتو نشټون اداري فساد ته زمينه برابروي. د شفافیت د سار اداري اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ په یو ناسته کې ویل چې د پروژو د سیړلو د تطبیق او نه تطبیق لپاره اړتیا ده ترڅو د هرې پروژې په اړه ډېر جزئیات ورکړل شي.
بساته محل، بساته ولسوالۍ، بساته ولایت،
د سیمې ولسوالۍ او ولایت په کچه همدارنګ د هر سکتور په کچه باید دا واضح وي چې پیسې کومې پروژې ته په کوم لارو لګول کیږي، ترڅو موږ پوه شو هغه پیسې چې یوې پروژې لپاره په پام کې نیول شوې وي، آیا هغه پیسې ورکړل شوې کنه، آیا هغه پروژه تطبیق شوې او کنه، ترڅو یو ټولنیز حساب ورکونه آرام استشی.
ورسته سیړنی خې چې روان کال په افغانستان کې د پانګونې کچا کم شوې، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په سیر کانفرنسونو د پانګونې د وضعیت د ښکېدو لپاره ګټور بولي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي د برلین په جوړیدونکي کانفرنس کې به په افغانستان کې د پانګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پانګوال به پانګونې ته تشویق شي. خغلی شمس د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د برلین په کانفرنس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پانګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دار چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه گذارانو ته، د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به په هغه ساحو کې چې دوی مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده تر څو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنجشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکاریو له وزیر ګرت مولر سره وکتل او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې افغانستان کې د پنګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د هلمند برښنا ریاست په روان کال کې 2.25 میلیون افغانۍ اوای ترلاسه کړی دی. د برښنا رئیس چې د خپلو سلو ورځو کاري پلان په اړه معلومات ورکول وویل کچیر د کجکی د برښنا د فابریکې دریم توربین وټرل شي او تر لشکرګاه پورې د لاین غزیدل بشپړ شي په اوایدو کې به څو چنده زیاتوالی راشي. له سیمې څخه د الیاس دای راپور.
د هلمند برښنا رئیس انجینر نصرالله کنیوی پر روان دیار لسو څلو نو یم مریض کال کې د تیر کال په نسبت 15% وای ډیر سوی دی. کنه چې په خبرناسته کې معلومات ورکول ویل ساش کال توانې دلی دی چې 2.25 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او دا د تیر کال په نسبت پر زیاتوالی شي. هغه شکایت وکړ چې اوس هم ځینې لوړ پوړي دولتي کسان یو شمیر درې د 2.5 لک افغانۍ په ارزښت کردار دي. نصرالله ویل کچیر هغه ادارې چې د کلون رئیس خپل بیلونه د تحویل کړي پیسې ورکړي په وایدو کې به څو چنده زیاتوالی راځي.
د هلمند برېښنا ریاست د برق د عوایدو پر وخت او زمان سره جمع شوي دي چې دغه درو میاشتې په مجموع ډول سره 228,016,603 افغانۍ عواید راټول شوي دي.
دول ځینې عام خلک هم د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او د 23,000,000 افغانۍ په شاوخوا کې خلک قرضدار دي. د برښنا رئیس زیاته کړه د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړل کېدو کار دوام لري خو د دې کار پر سست حرکت باندې نیوکه وکړه. ویل روان کال تر پایه باید ټول توربین وتړل سی خو داسې ښکاري چې دا کار په یاد مده کې نشته دی. نصرالله کانی ویل د ګرشت برښنا د فابریکې وسایل او توربینونه زړه سوي دي او د ورځې بلیته د برښنا تولید په کمی دوه دی.
ول شکرګا تر غلې لاندې ډیر زور دی او پوره استفاده نه ځنی کېږي او په لار کې امنیتي تامین نه دی او هر وخت کته کېږي په داخل د شار او ګرشت ولسوالۍ کې بعضي اشخاص او دولتي دوایر خپل د برق صرفیه پر وخت او زمانه تویلې وي چې فعلا موږ د 1,250,000 افغانۍ طلبات لرو.
د زیاته کړه پیسې چې د برښنا د عوایدو په لاس ورځي بیرته د برښنا پر سیستم لګول کېږي چې په دې لړ کې د شار پخوانی انالوګ میټرونه اوسنی نوی ډیجیټل سیستم ته اړول پیل کړی دی او په دې برخه کې ډیر کار هم ترسره شوی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو موضوع مخکې اعلان کړی دا او بیا هم اعلان کو د خصوصي تعلیمي مرکزونو په اړه ستاسو نظر سره. خو اوس مرجع احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمينه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هوان په چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر اجنډا خبرې وشوې. په پام کې دغه کانفرنس په اسلام آباد کې جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال سیډونکو به په کالیفورنیا ایالت کې د ویکسي او خاوند لخوا د سوار لسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه دیرش نور لا درک شول چې په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې ور ولګید. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 دیرش کارګران ژغورل شوي دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا ترسره شوې دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکار تکنیک آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در افغانستان سال هاست که مکاتب و پوهنتون های خصوصی فعالیت دارند. در شهرهای بزرگ ده ها و شاید در سطح تمام افغانستان صدها مؤسسه تحصیلی خصوصی وجود داشته باشند و فعالیت کنند. شماره از افغان ها از فعالیت های این مؤسسات یعنی مکاتب و پوهنتون های خصوصی رضایت دارن و شماره دیگر هم شکایت. شما چطور؟ شما راضی هستین؟ آیا میگذارین کودکانتان یا اعضای خانوادهتان به مکاتب خصوصی برن؟ فعالیت های از اونا برای شما قابل پذیرش هست؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه حاضر و نظریات شما را خواهیم گرفت. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین. لطفاً در پیام های خود نام و محلتان را ذکر بکنین، نظرتین در مورد موضوع برنامه و همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل، نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې له خصوصي تعلیمي مرکزونو راضی یست او کنه. په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضی یست؟ البته دغه خصوصي مرکزونه فیس غواړي، شاید یو شمېر خلکو وسونه رسیږي چې فیس ورکړي، خو که چیرته پیسې ولري حاضر یاست چې ستاسو ماشومان په دغو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړه وکړي او که نه په دولتي ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو کې. نو نعیمی صاحب، تاسو خود تلفون شمیری او د سکایپ نمبر هم اعلان کو، ادرس هم اعلان کو، ور بشو لومنی اوریدونکو ته چې د سکایپ لاري را سره دی، مهرباني کوي
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم. محترم نعیمی صاحب او ساروان صاحب، تاسو دواړو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان.
مهرباني کوي
نورانی. نو واقعا تاسو خو بیا هم ډیر ښکلی موضوع انتخاب کړی. واقعا د خصوصي خوندې او خصوصي پانتونونه په افغانستان کې اوسمهال ډیر زیات شوي دي. البته دا سمه ده چې خصوصي پانتونونه یعنی کیفیت خصوصي خوندې او پانتونونه د ځینو کیفیت ښه دی. واقعا دلته یو لیسه ده د اصلاح په نوم پانتون، خصوصي پانتون خو نشته، دا خو ډیر ښه کیفیت لري او شاګردانو ته ډیر ښه درس ورکوي. دې تر څنګ چې دا نصاب تطبیقي، د نصاب تر څنګ اسلامي مضامین او همداسې کمپیوټر او انګلیسي او داسې نور مضامین ورسره هم ورته وایي. خو خبره دا ده چې زمونږ د معرف او د تحصیلات عالي وزارت نه دا هیله ده چې په دې پانتونونو او په دې ښوونځیو باندې دې یو خپل کنټرول لري او یو مقرره دوی ته پاس کی کنه چې ترسو دوی د امغه قانون او د امغه مقررات لاره یعنی هغه خپل فعالیت ته ادامه ورکي. او بل خبره دا ده چې تاسو ګورئ په ځینو ولایتونو کې چې دی اغلته څلور پنځه پانتونونه خصوصي شته، د مګم په ځینو ولایتونو کې لکه لغمان دلته یو خصوصي پانتون هم نشته. د نظما د خصوصي پانتونونو مسؤلینو نه دا هیله ده چې خپل یو څانګه داسې ولایتونو ته لکه لغمان چې دلته خلک ډیر زیات د خصوصي زده کړو مینوال دي، یعنی خلک وظیفې لري او نشي کولی چې په دولتي پانتونونو کې کار وکړي، درس وایي یا هلته لاره نشي پیدا کولی، نو دغه ولایتونو ته دې هم دوی خپل یو څنګه فعاله کې لکه اوس زه چې نشم کولی په دولتي پانتون کې، مونږ ته داسې امکانات نشته. دانو خپله نابینا یم، سترګې مې کار نه کوي، غواړم چې په خصوصي پانتون کې زده کړې وکړم خو دلته امکانات نشته. ده نو زما دا هیله ده چې باید یو خصوصي پانتون په لغمان کې هم راشي. ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه کوروران.
سلامت باشین صاحب. شنونده بعدی ما هم روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام صاحب، کوم سلام کنن.
سلام میکنم به شما، به همکار هم، به شنونده های آزادی آزادی.
سلامت باشین صاحب. سلام بر شما هم، روزتان بخیر. بفرمایید صاحب.
بباشین، به ارتباط موضوع تن محمد عابد از کابل هستیم. یک موضوعی که اصلا یک نصاب تعلیمی درسته که به منهج افغانستان برابر باشه این نیست، در حالی که ما هم بیاتر هم در وزارت معارف داریم هم وزارت تحصیلات عالی داریم، ولی متاسفانه اینا از طرف اجرا کنترل نمیشه. هر کس کسی که از ایران آمدن همون منهج ایران است پیس میکنن، و کسی که از پاکستان آمدن منهج پاکستان را در پیش برده ایشون، و دیگه ای که همی سطح دانش واقعا بسیار پایین آوردن. ما شاید از هستم که من به یک کس پنتونای شخصی درس میخوانم، در اونجا کسی هستم که اصلا حضور پیدا نمیتونند برس باید در وقت امکان یا در وقت امکان نهن در وقت امکانی که مثلا اگر ما در وقت درس خواندن شاید 20 نفر باشیم، ولی وقتی که ما امکان داشتیم شاید 3 نفر 35 نفر هم اضافه تر شود، در حالی که در موازی که برای اونا جور میشه یا میار آزی گرفته میشه هم در خانه حضوری از اینا یک نقطه بوده میشه در مورد امکان و کلشان حاضر گرفته میشه بخاطر اینکه فیس میتن، چون موضوع تحصیل هم یک موضوع تجارتی شده بنا به این مشکل مردم افغانستان در این بسیار مشکل جدی است. چرا؟ بخاطر اینکه بسیاری از مردم
و شنوندگان عزیز، اگر شما به صورت مقایسوی بگوین چون این چیز در مکاتب دولتی برخی شکایت ها هم وجود داره که در مکاتب دولتی استادان مسلکی نیستند، تدریس درست نمیشه، درس نیست، شاگردا به موقع به موقع یعنی استفاده خوب کرده نمیتونن از مکاتب، چون این چیزی هست به نظر شما؟
درست است که ما میتونیم که سلسله مشکلات از هم در ولایت های ناامن، چون ما شما میتونیم که موضوع تحصیل در قدم اول یک موضوع امنیت بسیار مهم است، در جایی که امنیت نیست شاید این موضوع بسیار عمده باشه، شاید در افغانستان در کابل هم این موضوع استوای مسلکی نبود، استوای مسلکی یا مثلا همین مواد درسی نبود، مواد درسی یا کمپوتی مواد درسی این موضوع باشه، اما تا حدی نیست که اصلا قابل مقایسه نیست با تحصیلات عالی یا مثلا با محصات خصوصی. چرا؟ به خاطر اینکه اونا بلد ماش میگن، حداقل اگر درست است که اگر کیفیت کم بوده باشه، ولی به این شکل نیست که اینکه بی سواد فارغ بکنن.
سلامت باشه. وسم یو بل اوریدون کایله رو فکر کوم چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی او د اسکایپ لاري را سره دی مهرباني کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه فدا احمد منصور ما د یو خصوصي پوهنتون استاد یم.
مهرباني کوي.
استاد سو په موضوع پر اړه باندې زما نظر دغه دی چې لبد مرغه په افغانستان کې داسې یو خبره ده چې شاید په نور نړۍ کې دانی دل د چې یو کس یو خبرو کې زیاتره به پماغ باندې ورپسې ولاړی. زما تقریبا دغه شپږو کال په خصوصي پوهنتون کې د استادۍ کیږي. زه فکر کوم چې ستونزې نیمګړتیاوي به وي په هر اړخ کې وي، خو دومره هم نه دي لکه د ځینې رونه یا ځینې چارواکي چې په تور پورې کوي. مثلا زه داسې خصوصي پوهنتون نه پیژنم چې هغوی ډېر مجهز لابراتوار لري، خو له بده مرغه یو دولتي پوهنتون یې په هماغه ولایت کې نه لري. په دغه هم باید سترګې پټې نه شي. مثلا په خصوصي پونتون کې یو ماسل په چوکۍ باندې امتحان ورکوي، خو له بده مرغه په دولتي کې په خاور باندې ناستي، دې ته مې څوک نه ګوري. کاشکې دغه ته پام شوی وای، نه زه په دې باندې پوهېږم چې ستونزې به وي، خو دومره ستونزې هم نه دي لکه موږ او تاسو د ځینې چارواکي یا ځینې د دې ولسونو ځینې خلک په نیوکې کوي. یو بل شي ته باندې باید سترګې پټې نه شي، هغه دا چې دولتي پوهنتونونه 50 کاله سابقه لري، 40 کاله سابقه لري، او په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه تقریبا دغه شپږ تیان وروسته تقریبا 10 کاله غونډ نه کیږي، 10 کاله سابقه لري.
بله منصور صاحب، یو بله مسله دا ده چې له خصوصي ښوونځیو څخه نه په افغانستان او نه په نورو نړۍ کې ډېر شکایت نشته، لیکن له پوهنتونونو نسبتا شته، نه صرف افغانستان په نورو نړۍ کې هم تقریبا یو څه شکایت کیږي. او د علت هم دا ده چې دولتي پوهنتونونو ته د کانکور آزموینه پکار ده، لیکن خصوصي پوهنتونونو ته دغسې آزموینه نه ده پکار لکه څنګه چې دولتي پوهنتونونو ته پکار ده. لیکن خصوصی شوانزی چې دولتي مفت دي وړیا دي خلک ځینې خلک چې پیسې لري هغوی ترجیح ورکوي چې خصوصي شوانزیو ته خپل ماشومان واستوي ځکه چې درس لوړ دی.
په خصوصي پوهنتونونو کې مې عین لکه دولت غوندې کانکور ازموینه اخیستل کېږي د دولت هیئت راځي. ما درته وویل دغه څو کاله زه تجربه لرم. د دولت د وزارت هیئت راغلی دی، درې کسیز هیئت راغلی دی، هغوی دغه زمونږ پرچی کتلی دي، بیرته زمونږ نتیجه وزارت ته تللې ده. صحیح ده، ځینو باندې ځینې به نیمګړتیا ولري، ځینې پوهنتونونه به نیمګړتیا ولري، داسې ځینې دولتي پوهنتونونه به نیمګړتیا لري. مثال د خبرې د په لرو پرتو ځینو ولایتو کې ځینې پوهنتونونه نوم به نه اخلم چې هغې ته یو خصوصي پوهنتون دی، یو دولتي پوهنتون دی. د هماغه خصوصي پوهنتون چپټرونه په دولتي پوهنتون کې تدریسېږي، ځکه چې هلته استادان دي، هلته خصوصي دی، هلته استاد د پوهنتون مالک استاد ته وایي ګوره که ته زما دا مقررات او لوایح او کریکولم تطبیق نه کړې زه تا ته پیسې درکوم، ما ته محصلین پیسې نه راکوي. خو په دولت کې به داسې نشته. دولت کې خو نو تاسو له خپله پته زه په دولت باندې نیوکه نه کوم، خو زه وایم چې یو طرفه نظر باید ورنکړل شي، دواړه باید یعنی حق په جانب وکتل شي. هغه د پښتنو خبره پړ او مړ معلوم شي چې څوک پړ دی څوک مړ دی، دغسې معلوم شي چې مثلا راځي یو سروې وکړو په دې خصوصي پوهنتونونو کې، مثلا په خصوصي باندې نیوکه کېږي چې خصوصي کې داسې 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 دي. په دولتي پوهنتونونو دې وکتل شي، مثلا دوی حاضري دې وکتل، که دوی ځینې چارواکي دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو کېدای شي د یو چارواکي زوی په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي او هلته حاضر نشي. اما هغه یو شو.
بله، ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. دا خپرونه هم د همدې لپاره جوړه ده چې خلک نظر څرګند کړي او وګوري چې دوی تر څه حده پورې راضي دي. او ستاسو خبره سل په سلو کې په ځای ده چې ځینې خصوصي پوهنتونونه واقعا تر دولتي هم بهتره دي، خو ځینې بیا ښه نه دي.
شکر، سلامت باشین صاحب. پیام ها هم زیاد هستن سارون صاحب. شنونده ما رو میگیریم، بعد از او بریم به چند پیامی که شنونده ها فرستادن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
باز سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی و سارون صاحب و شنوندگان محترمتان. نیازی هستم از سارونم.
بفرمایید عزیز صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوع البته علمی و آموزشیتان بازم که انتخاب کردی. البته نظر ما در مورد موضوع طوری است که اولا من خود طرفدار خصوصیات در کل نیستم. متاسفانه ببینید نه تنها مکاتب و پوهنتون های خصوصی بلکه سایر نهادهایی که خصوصی هستند مخالف و مغایر با البته سیستم های دولتی البته کار میکنند، بلکه یک نوع مغایرت و مخالفت است. ولی بازم متاسفانه دولت افغانستان این مسئولیت و کاملیت خود دارند که برای هر اتباع و باشنده کشور خود تماما البته وسایل و امکانات اساسی را فراهم کند، بخصوصا تعلیم و تربیت و غیره را. ببینید پانتول ها و مکاتب خصوصی در افغانستان بسیار زیاد است، ولی متاسفانه کیفیت آنها که آنطور که برادران دوستان گفتن چندان خوبی نیستن. البته در ابتدا اول خوب بود، ولی بعد از زمانی که ما شما دیدیم البته در ظاهر عالی است و در تاسی زمانی که شاید باز خالی است، متاسفانه چیزی وجود ندارد. دوم، مکاتب و پانتوهای خصوصی بیشتر جنبه تجارتی را به خور اختیار کردند. فقط تبلیغات، پخش و پوسترها و سایر اطلاعات اطلاعنامه ها وجود دارد، ولی متاسفانه زمانی که اونجا شاگرد می رود، محصل می رود، هر آن چیزی که باید برایش مساعد می باشد بازم نیستند. باز به نظر من البته باز هم به خاطر که یک نوع مومد تمام شود، همکاری با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی البته پیش برود، برای اینها یک کمک همکاری شد، باز هم به نظر من البته خصوصیات مکاتب پوهنتونای خصوصی
نیازی است. در صورت که چنین نشه بدیل چی هست؟ بسیاری ها فکر میکنن که کیفیت مکاتب دولتی و پوهنتون ها مؤسسات تحصیلات در مجموع، چی تحصیلات ابتدایی است چی تحصیلات عالی، پایین تر از در افغانستان. حالا در این صورت بسیاری ها میخواهند تا در مکاتب خصوصی و پوهنتون های خصوصی خودشان یا فرزندان و اعضای خانوادهشان درس بخوانن. شما بدیل را در چی فکر میکنید پس؟
بله، ما بیشتر هم گفتم هی حق و البته مسئولیت درجه که دولت است که بالای البته سیستم معارف سکتور معارف و بلا ترسولیات عالی کار کند و برای مردم یک تعلیم تربی عالی آفران کند، و زمانی که چینی کار نمیشد بعضا مجبور مردم مکلف هستند که بخاطر که امو پسران اولادان خود پیشتر البته تعلیم تربیت خود تر یاد بگرن رجوع به طرف نهادهای خصوصی میکنن، ولی بازم البته اینها مشکلاتی را دارن. آنطوری که دوستا اشاره کردن بازم کمبودی های دارن، حاله که در این راستا البته کار شاید و همی مشکلاتی که سر رای البته نهادهای آموزشی است چی خصوصی است و همچنان چی دولتی است برطرف شاید تا زمانی که مردم بتوانند که دسترسی خوبی به تعلیم و تربیت داشته باشند. تشکر از شما.
تشکر از شما. سروان صاحب پیام ها خیلی زیاد هستند، چند پیام را شما بخوانید بر شنونده ها، چند پیام که آمدن نارا هم من بفرمایید.
بله سلامت باشید. کریم الله جعفری لزابل لیکلی و خصوصی تعلیمی مرکزونه زیاد کچری د فیصل غریبانو څخه وانخلی نو خپوی. محمد دوست لالی لخوس ولایت څخه لیکلی دی و دلته په خوس کې د خصوصي مکتبونو نه زیات دی، نه پېژنم منظور یې چیرې، شاید منظور یې دا وي چې خصوصي ښوونځي زیات دي او خصوصي زده کړو ښه نتیجه ورکړې ده او دولتي مکاتب صرف معلمان معاش اخلي او بس. له نورستانه قاري صاحب محمد مدني لیکلي وایي تر اوسه شخصي ښوونځي نشته، نو په دې وجه کومه خاصه تجربه نه لرم چې ښه تدریس کوي او که بده. متاسفانه په نورستان کې تر اوسه پورې خصوصي تعلیمي مراکز نه دي جوړ شوي. محب الله محبت له کندهار لیکلي وایي که چیرې خصوصي تعلیمي مرکزونه په صحراو کې فعال شي ډېرې ګټې به ولري. په صحراو کې ماشومان بې تعلیمه پاتې کېږي، منظور یې هغه سیمې دي چې اطرافي سیمې دي او ښوونځي پکې نشته. سردار ولی سیرت له هلمند له ناوې څخه لیکلي دي وایي خصوصي پوهنتونونه یو ښه چانس دی د هغو کسانو لپاره چې په اداراتو کې کار کوي او د لوړو زده کړو ارمان لري.
بله شنونده دیگر ما خادم نورزای از فرا نوشته کرده که پوهنتونهای شخصی باید خدمات خود را به فیس کم به مردم ارائه بکنند که همه افغانها به تحصیلات دسترسی داشته باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که در اینجا نه پوهنتون است نه هم مکتب ابتدایی، نه راضی هستیم نه هم ناراض. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نشته کرده که شاگردان پوهنتون‌های شخصی سر وظیفه و یا هم در خانه هم اگر باشند و غیر از تدریس در مقابل پول اسناد می‌گیرند. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان که خودشان هم یک استاد هستند نوشتن که مؤسسات تحصیلی خصوصی در افغانستان به مرکز فساد تبدیل شده و جوانان که حتی خارج از کشور هستند یا در داخل کشور مصروف کار هستند در بدل پول سند به دست می‌آورند که گفتند به نظر من این کار خیانت بزرگ در برابر وطن به حساب می آید. و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته کرده که مکاتب خصوصی برای اطفال و نوجوانان بسیار مفید است، اما به شرط که حکومت از این مکاتب و مؤسسات نظارت بکند.
بله اوس به ورشو د اسکایپ لاری یو اوریدون کړي، بیا به د تلفون اوریدون کې واخلو. مهرباني کوئ آزادی را میده میکروفون ستاسو.
با سلام علیکم جناب سروان صاحب. دای میسب سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم. خروټه مسایب کوپن نتا سره خبر
خروټه مهرباني کوي
زه په اصولو کې مکتبونه دي خصوصي مکتبونه او خصوصي پانتونو دي ایجاد تاسیس او کار سره په اصولو کې موافقم، مګر فعلی شرایط کې چې ګورو ډیر نیمګړتیاوې په دې پانتونو کې ستدي. مثلا یو شخص یو تجار سکتور خصوصيږي یو مکتب ایجادوي یا یو پانتون خصوصي ایجادوي، ادا چې ایجادوي د خپل هغه معیارونه خپل اول شخصا د معیار ته انسان سره کم سنای کوي سي چې پانتون ایجاد کی. یو دوم تعلیمي نصابونه چې دوی جوړ کړی دي، هر خصوصی مکتب تعلیمی نصاب دی معارف تعلیمی نصاب سر از مکه و آسمان تفاوت داری. البته طول فشار پا اغوان دیر آقلای انگلیسی و کمپیوتر انگلیسی مزامان یعنی خصوصی مکاتب کی، در حالی چه معارف اغو که مکاتب کی دا عمومیات لریب دا ایجاد دی معارف دا پاوانستان که دا ما سلسله دی تکره تیم دا خوان جور سویدن نصاب تعلیمی. بل پانتونون که آزو قیاس هم دا اوز خصوصی پانتونون که پی اقتصاد بخش حقوق بخش که خلاصه دا چه لسانس کوا دا پانو دیر پا فشاری دا آوریدون که مخی هم ویلی چه اوتیاد خلق دی خاص را غلی دی نمی ورکره اغوی نمان فکر نه غیر آزی دی آخر دی سمستر که رازی کامیاب دی امتیانو تا رازی اغه موسی خصوصی چې د ایجاد کله خپل فیس ته متوجه ده، نه د افغانستان آیندې ته او دغه سره خپل علمیت ته متوجه نه، بلکې د لیسانس سند منتظر ده چې د لیسانس سند واخلي. نو دغه معیارونه دي. زما پیشنهاد دي چې چیرې د محترم معارف وزارت او تحصیلات عالی وزارت یو کمیسیون دی جوړ کړي هغه فارغین دي خصوصي مکتب او خصوصي پانتونونو چې فارغی کې او خپل عمومي امتحان وخصوصي چې واقعا دوی شیز دلري ته نسبه نامه کاغذ نه خستي دي او حاضر قیاس د معلمینو او استادانو نه نه یو سروې اوسي چې معیارونه لري که نه پوهنتون کې خو استاد مثلا د سل نه چار سر اسو لیسانس سره داسې پوهنتون کې درس ورکي هغه مشخص معیارونه لري موږ پوهنتونونو کې دته وو افغانستان کې د چا چې 90% هغونو نمره کم وي نمرې هغه استاد نه کېده کادر کې نه پاتې کېده دلته موږ ګورو زمام صنفیان بعضې اشخاص افراد دي چې 50 نمرې چانسه دوی میاخیسته هغوی سه بعضې شخصي پوهنتونو کې استادان دي او استاد د پوهنتون نور مملکتو کې ډېر لوړ معیار یعنې د ټولنې ټول عالیترین معیار استاد پوهنتون دی نو دغه زما نیو که زما نظریات
پیشنهاد یک موضوع را که یک شنونده ما قبلا هم گفتن خودشان معلم در یکی از مؤسسات تحصیلات خصوصی هستن اشاره کردن به ای که امکانات را که برخی از مؤسسات تحصیلی در اختیار دارن تحصیلات خصوصی البته اینا بهتر است نسبت به مکاتب و پوانتون های دولتی فکر میکنین همین مجبور ساخته مردم را برلاوی از اینکه اینا میتونن سند بگیرن از اینجا و دیپلم بگیرن و سند
جناب نعیمی صاحب یک مسئله بسیار مهمه ای دوست ما اشاره کرد شما خیر ببینین به اشاره کردین ببینین امکاناتی را که پوانتون های خصوصی مساعد میسازه برای محصلین خود یا مکاتب خصوصی برای متعلمین خود او همگیش در مقابل گویا حق زمان مساعد میسازه اگر ترانسپورت است اگر دادن کتب قرطاسی است اگر دادن وقت اضافگی است اگر ماین کردن لابراتوار است تمام گپایش در مقابل مسائل پولی است یعنی در مقابل حق زمان همگیش در اختیارشان قرار داد اگر و معمولا کسایی که در پوهنتون‌های خصوصی میرن یا مکاتب خصوصی میرن اونا از طبقه متوسط و طبقه بالای جامعه هستند قشر پایین جامعه این توانایی را نداره که مکتب بره چرا او از ترانسپورت علایده فیس میگیره از کتاب خاطر علایده فیس پای پول میگیره حق الشمول علایده میگیره حتی از لابراتوارهای خاطر علایده میگیره بنان کسی که وضعیت مالیش بسیار خوب است او میره و امکانات راستی هم موساد خصوصی داره موساد دولتی به خاطر نداره پانتونای دولتی و پانتونای مکاتب شخصی کو نمیتونه بودجه را مثلا متعلم بساس قانون اساسی تحصیلات جبری است بالای مردم افغانستان و او جبرن باید اونجا درس خوده بخونه و امکاناتی که باید مکتب معرف باشون مساعد کنه یه از چی معرف بسیار بالاست نه تنها در مرکز امکانات معرف نداره بلکه در ولایت ولسوالی ها قطعا وجود نداره بنان دوست ما راست میگه امکاناتی که مکاتب خصوصی و پوهنتون خصوصی در اختیارشون قرار میده و نمو هم یک علت است که این مردم بله. میره اما مردمی که وضعیت مالیشان خوب است بنیه مالی خوب دارن نه مردم عادی جامعه
بله سلامت سه البته هم ده شیگنه ده چه تو پیسې لري نو باید هم دغه ځای لاړ شي مغه ځای درس وای په نور دنیا کې هم داسې ده چې څوک پیسې لري هغه هم داسې ښه ځای ته ځي لوکس مکتب ته ځي په ټول دنیا کې تقریبا هم داسې ده بل اوریدونکی لرو مننه خروټی صاحب د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
مهربانی کنین
سلام علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت دریو زده
مهربانی کوي سلامت اوسې
سلام سر سلام احترامات پرند کوم از ډیرو دیونه ډیره مننه کوم د خصوصي په هنتونو او د خصوصي مکاتبو شو خبره هو دا ده چې معرف لمنه څومره پراخه وي مهمره خلکو ته زیاته پیدا رسیږي خبره دا ده چې خصوصي پانتونونه او خصوصي لیسې باید وال خو د معرف د معیارونو سره برابر وي او بل دوستان یادونه وکړه شخصي پانتونونه او لیسې چې دي پیسونه جګ دي مصارف جګ دي غریب خلک نشي کولی هلته دوی درسونه تعقیب کړي درسونه ویي او خلکو لپاره دي چې هغه اقتصادي مشکل حل وي بله خبره دا ده چې موږ ډېر خلک لیدلي دي دا د باندې لوړو تحصیلاتو وزارت نه د معرف وزارت نه دوی کنټرول شي سم صحیح کنټرول شي ډېر خلک داسې دي چې لیسه یې ویلې دی یا یې مسل هم اطبه پورې لیسه ویلې دی هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې امکانات لري پیسې لري داخله کوي او ځینې درسونه چې هغه تعقیب کړي او پیسې ورکوي هغه اسناد ترلاسه کوي لوړو زده کړو اسناد ترلاسه کوي بیا دا دوا کوي چې زه فارغ شوم اقتصاد پوهنځی نه بیا د مثال د زراعت پوهنځی نه یا د طب پوهنځی نه فارغ شوم فکر کوم چې دغه کارونه به بیا ټولنې ته په ضرر تمام شي او ښه دي شخصي پوهنتونونه ښه دي شخصي لیسې ښه دي ښه دي دوی ته یې دوو خو خبره دا ده چې باید کنټرول شي معرف معیارونو سره برابر وي داسې نه ځکه شخصي پوهنتونونه لیسې موږ ګورو کوشش زیات دی اینو پوری می مشخص وی درسی مواد مشخص وی.
بله سلامت وسه مخکنی استاد وویل چه سابقه کمه ده که سابقه یو څه پیدا کی یو څه وخت تیر شي کېدای شي تر دې هم بهتره شي. البته لکه څنګه چې هغه وویل زه هم دا خبر ورسره تاییدوم، یو شمېر خصوصي پوهنتونونه ښه معیار لري، یو شمېر مشکلات لري، په دې کې شک نشته. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز بفرمایید تماس شما با استدیو وصل است. مهربانی
خبری وکی
مقابل فهم نیستم.
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز تماستان با استدیو ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
متاسفانه مشکلی در لطفا تلفن که خیر. بل اوریدون که تبا نوبت ورکو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بفرمایید شنونده عزیز تماستان با استدیوی ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
خیر که تاسی خبری نکوی بل نو آوریدون که تبا نوبت ورکو. خبری وکی یو تجر
مهربانی سید. بفرمایید سید.
متیولا عابد له نورستان څخه لیکلی وای، دلته په نورستان کې نه دولتي پوهنتون شته نه خصوصي. البته داسې به هم نه یو څه خو به وي، یو دولتي پوهنتون رښتیا وای نشته، لیکن ښوونځي شته. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی وای، شخصي مؤسسې درسونه سم دي خو درغلي پکې شته، یو لایق محصل ته خپل حق کله ناکله نه رسیږي. بل اوریدون که مسلم خان لکندهار لیکلی و په افغانستان که خصوصی تعلیمی مرکزونه چه تر دیره د خلکو مشکلات حل کړي دي، باید جدی څارنه وشي او وخت په وخت تعقیب شي چې د بل دود او کلتور مروج نکړي. یو بلګه په کندهار کې دیو مرکز یادونه کړی دی چې زینوم ناخلمه د مثال ورکړی دی، ویل دي چې د ګاونډي هیواد پاکستان نصاب چلوي.
بله. یک شنونده دیگر ما محمد عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که در ولسوالیشان مکتب خصوصی اصلا نیست و فقط یک مکتب گفتن وجود داره که مردم با دادن پول رشوت درسهای خود را پیش میبرند. حالا یک شنونده از ولایت تخار داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین لطفا. نمیدانم چیز مشکل است هارون صاحب در خط تلفن
نه نمده سیمالی میشید در تو موریدون کرده چی آواز نورو.
مهربانی کنین صاحب. مهربانی کنین صحبت کنین. بفرمایید صاحب.
صدای ما را داریم آقای نعیمی؟
بله بله صدای شما را داریم صاحب. کمی زودتر صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب.
سلامت باشین. قاری عبدالحمید رضازاده از ولایت تخار ولسوالی شکمی شدتم سیر خدمت شما. سلام صبحتان بخیر باشه آقای رضازاده همکاره محترم تنو و سلام سید.
تشکر سید.
خدمت شما هسته ها که در قدم اول ما باید خود اطلاع بکنیم. خب ما در نسبت به مکاتب دولتی مکاتب خصوصی را ترجیح میدیم، چرا که هم شما سیده صدرت صورتی که ما هیچ تحصیل هم نکردیم. اگر با ایمان یک شهرمند عادی افغانستان میخوام نظر خود را بگویم، انسان باید همه چیزی را که یک لقمه دار را کرد یک کسی را قلب هم را نداره. خب این روز سرنایی شما با کشورهای اروپایی رسیم، ما یک در بدر با مشکلات لقمه دارم بخاطر ازی که در افغانستان لقمه های داریم که خود من بگویم متاسفانه همه لقمه ها نمیخوریم، پس بالا از این انتخاب میکنیم. اگر خداوند چیزی را با ما شما داد که یعنی دولت بر ما شما اول خدا دوم به دولت برابر کرد، اگر شکر نعمت ما را از این همون نعمت ها را بکشیم انشاءالله و رحمت به قسم دیگه کشورها ما پیشرفت میکنیم. همین کشورهایی که در حالت فعلی پیشرفت کردن به این معنی نیست کلی از جامعه مثلا یعنی که قسمی که مردم افغانستان ما میکنند قسم یکی باید بر یک سال یا یک روز پیشرفت کرده باشه و اینا مشکلات